اساسي او بشري حقوق.
دران دوستانو سلامونه میومنی د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاک خبرې کوو. لمون سره ملما دی د حقوقي چارو څېړونکی تاج الدین منصور سعادت. په پایل کې ښه راغلاست ورته وایي ستړي مشي په خیر راغلی. لومړی د سفر کولو په ارزښت باندې راته وغږیږئ.
سفر خو کله انسان ضرورت ولري د خپل د هوایي جو او مشکلاتو د حل لپاره کوي چې سفر وکړي، خو داسې یو کس تحصیل کوي، یو کس کار لپاره دی، یو کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره دی، نو مجبور دی سفر وکړي یا سیاحت ته ځي، یو نیم خلک دې لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دی، نو هر ازادي ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دی. سفر اونې کې پدې معنی ته تبعید کې، یعنی په محدودیت کې ممنوع الخروج، یعنی ته نشې کولای، یو نو زندانی، یعنی ته بندي غوندې، دا څه پدې سره ضرر رسي، د انسان ازادي ته ضرر رسي.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو نظر د څنګه کار دی؟
دوی کده سه هغه ولري چې سفرونو رنگ رنگ، یو قانوني سفر دی او غیر قانوني سفر دی. کده غیر قانوني سفر دوی مخه نیسي، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه د دوی خګینه ته ګوري، صحت ته ګوري، د دوی خطر سره دوی په مخ کې راځي، دوی ته ګوري چې دا آینده دوی خدای نه خواسته تلف نیسي. دی لپاره نه غواړي چې والدین یا مور او پلار یا دوی مشران څه چیته بې ځایه سفر وکړي. قانوني سفر دوی مخه چي نیسي او ښه هدف لپاره دا ما په نظر شوه ده.
څومره زیان اړولی سي دا کاري؟
دومره ضرر رسته یو هر شخص خپل ژوند کې هدفونه لري، لکه یو کس دی مثلا کله چې مکتب نه فارغ شي، خامخا لسانس ته زړه کې سي او چیرته سفر وکړي، یا یو ولایت یا بل هیواد ته، نو کدا ونشي نو د دې راتلونکي ژوند ته او د دې ټولو اهدافو ته خطر دی، نو دی بیچاره مایوسه کیږي او د دې خطر ټولنې ته راځي، هیواد ته ځي، او دا ټول ته متاثر کیږي، ټول خلک په دې متاثر کیږي، په دې دا ډېر معنوي او مادي ضرر لري، تاوان رسوي.
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتیا وینجونو او هلکانو ته یو ډول برابري وي، مګر بیا هم انجونی نه پریخودل کیږي چې دوی سفر ته لاړ شي خو د هلک په تاک باندې ممانعت نه وي. په دې اړه خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده، خو موږ مسلمانان په خپل جامعه کې اوسه سنتي واغې لرو او شرعي واغې لرو، مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده که دغه جنیاکیانو ښځې د محرم سره سلار سي هلته هغو کې بیاسې کله هلته لاړې او د دوی مسکن او ژو وان دغه ټول خزینوي یا مثلا مشکلات اخلاقي مشکلات پکې نه دانو مشکل نه لري، او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري، زه فکر کوم دا په بې ځایه نه ده. په دې چې د دوی هغه ته ګوري، د دوی همدغه اخلاقي او انساني و د دوی سب دوی کو، یعنی په لاره کې یا په سفر کې یا په تیاره کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته ونه رسیږي، په دې لپاره دوی ته ضرورت دي چې یو نارینه ورسره وي، د دې لپاره ښه ده چې ورسره یو کس محرم اوسي او هدف ته ورسي. بېرته که هلته یوازې پاتې کېږي شپه ورځ تېرې، انشاءالله په دې کې زه فکر نه کوم څه مشکل وي.
منصور صاحب، موږ او تاسو شاهدان یاستو چې افغانستان خپل ډېر وګړي له لاسه ورکړي، په اکثره کورنیو کې نارینه اصلا نسته، له بلې خوا میرمنو ته سفر هم مهم دی. په داسې حالت کې چې بیا د حکومت په سطحه دوی نه پرېښودل کېږي، نو دا ستونزې به څه رقم حل شي؟
زه خو ستا خبر په تایید سره دا زه ویلی شم چې په افغانستان کې خپله وینه کوندې ښځې همدغسې داسې خلک دي چې خپل پلرونه مېړه دا کسان له لاسه ورکړي دي، او بېچارهګان کوم کسب نه لري، یعنی داسې هغه مشخص سرپرست نه لري په کور کې. دوی لپاره نو زه چې فکر کوم نو په دې کې چاره نشته، دوی مجبور خپل اهدافو لپاره سفر وکړي، نو دا زما نظر دی.
کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي، کوم ځای ته چې ورځي، پاک لري څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري؟
ډېر پوښتنه ده او ډېر په ځای پوښتنه ده. په دې چې یو مونږ په افغانستان کې اوسو، په افغانستان کې تاسو خپله پوهېږئ چې متاسفانه مونږ یو نیم ځوانان دا بېچارهګان سره تللي دي، یعنی د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هېوادو په نوم، سالته لاړ شي کار وکړي، ژوند وکړي، یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي. دوی متاسفانه دا قرباني شوي دي په لاره کې، یعنی په ځنګلونو کې، په اوبو کې، یعنی په قاچاقچیانو په لاسه غورځېدلي دي، دوی نه وروره بې ځایه استفاده شوي دي، دوی خرڅول شوي دي، دوی د بدن اعضا او تکه تکه پاشا پاشا سی وی دی، دا ډیر مشکلات دي. نو په دې لپاره موږ ویلې سو هغه کس سفر کوي، اول تر مخه دا ډیر مهم دي چې ورته ډیر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي. اول خو ډیر مهم دي چې قانوني دي، قانوني دي لاس او لارې، یعنی په خپل پاسپورت او یعنی گزرنامه کې باید ویزه وي، او قانوني دي لاس دا مشکلات به ډیر کم شي او ډیر خطر به راکته شي. کدوې خلاف دې کار کوي، موږ خپل شاهدان یو څه دغه څو ورځې مخکې په بلغارستان کې لګه شي، ډیر کسان افغانان متاسفانه موټر کې ورور شاور کلی وو بشارګان وفرسی وو دغه فاجعه وو کنه د دې فاجعه د جلوګری لپاره د دې فاجعه د نت کار لپاره بعد موږ ناغو کو دې توجه کو د دولت مکلفیت لري خلک مکلفیت لري مشران مکلفیت لري د کور سرپرست اچھا چې د دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وو کې دوی ته مجبور او مکلفیت لري څه مشورې ورته ورګي خلاره چاره ورته وخې کنه کور کورانا او غیر قانوني سفرونه ز مشوره نشو ورته وای په دې باره کې
تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې کله یو څوک سفر کوي نو سفر د انسانانو بشري حق دی د خوصه د دوی حق چې باید سفر وکړي په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي په دې باندې رڼا واچوي چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی
دا خو مشخص دی مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو مونږ په دې کې معاهدې لرو مونږ په دې کې قوانین لرو مونږ په دې کې اصول لرو مقررات لرو نو هر هیواد یو مثال درته درکوم مثال کې پاکستان بدته مثال درکوم پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره څه کله منافع د دوی په خطر کې سي افغانان به شرګه ضروري پاکستان کې کله څه ورور د دوی منافع تامین بیا څه مشکل ورسره نه لري اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بند نه ده اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزا لاسته راوړئ هغه درې میاشت دوه نیم میاشت درې میاشت وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي نور نه وزي مثلا که عاجله تو هغه اخلي ویزا اخلي مکلف سي دريال له سوه ډالر یا یو له سوه ډالر ته په هغه کې تسلیم کړي سفارت تسلیم کړي یعنی په دې معنی په عاجله کوای سي تو وروره ویزا واخلي او تا باندې ظلمونه کیږي یعنی پیسې دې ډېر اخلي او خپل جیب کې ډکې منافع ګوري او د خلک بشره در په دره کوي د پاکستان ویزا که نورمال راځي نورمال کله راشي کله نه راځي خلک همداسې سرګردانه وي یو دا د یو په خپل پاکستان کې چې د افغانان بشرهګان د بېوزني او مري زیو ناچاری او فقر نور مشکلات ولته تلی دي اکثرا بندیان کیږي ټول مور سره کیږي یعنی توفیر دی ډیر تبعیض ور باندې مور سره مخامخ کیږي نو دا مشخص دی دا نور پاکستان خپل یو هغه دی د سازمان ملل کې و دوی وضعیت لري دوی د سازمان ملل د خوشند دغه ماجرینو په کیناسنونو کې دوی هغه امضا کړی دا دوی مکلفیت لري د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقوقونه ورکي او د خپل پاکستان زه چې فکر کوم د هر کال تقریبا یو میلیارد امریکایي نه پنګره د ماجرینو لپاره دوی نیسي او دا متاسفانه دوه مخې خلک دي او خپل سیاستونه کې ډېر لاسوهنه کوي او څه چې په قانون او اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملي نشي کوي د پاکستان پولیس خلک سره ډیر ظلمونه کوي خصوصا افغانانو سره همدغه سي ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال د درکمه مثلا په ترکیه مرز کې ترکیه لکه چې وان کې وو ترکیه وو ایران مرز کې هلته افغانان بشارګان رایسل سي وو هلته د دوی د کالای اور باندې ایسل سي وو د بشارګان لوس همداسې پریښودل په ډیره یخ هوا په ډیر وحشت کې په ډیر بد حالت کې نو دغه سي ظلمونه معمولا جیران لري د نور هیوادو د مونږ افغانانو په سر باندې او دغه ظلمونه متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پوښتنه وکړي د دوی د ښه ژوند او د دوی د مسؤلیت او د آرامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي په دې باره کې
منصور صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړله تر یو ځای مو خبر واضح هم کړه خو که بیا هم درته وایم کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ سوي دي څه کیسه تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې د دوی حقونه د پښو لاندې کیږي که داسې مشخص واضح وزیرته وایي په تېر بیا ګاونډیو هیوادونو کې
ډې لرم په دې سمو بیچاره کړېدلی او ډېر مظلوم هیواد کې په دې صدا ځوانان اکثر تاسو وینئ تقریبا نوې ترانه پورته خلک وزګار دي پیسې نه لري ژوند نه لري دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي سي مجبور دي چې ځان دوری سره د کورنۍ لرم یعنی نفقه ما باندې فرض دي نو زه مجبور یم خپل ماشومان کور کې یا خیر ته ورور ډوډۍ خالي یا ژوند ورته برابر کوم دوی مکلفیت لري چې دغه سوچونه ډیر کوي او دل همدغه علت دي چې دوی سفرونه کوي دغه سفرونه کوي چې دوی ژوند په خطر کې دي دوی راتلو کې یعنی نو نو ورته مشکلات پیښیږي یو مثال بده تاسو درکوم یو کس ما ته کیسه وکړي څه دای بشارګان تلی وال ته ترکی ته ترکی کې په خپل لار په دغه ځمکه کې یعنی تقریبا د قصې کول تقریبا یو متر برف په دغه هغه کې سرحدونه کې دا بشارګان په برف کې راګرځي او سرستی وو بلته د لیو ورته راغلی وو دا ډیر کوم بد مشکلات یو خلک بیا پیدا شوی کلی د تلی وو دا خپل د لیکس دوری لپاره دا مثلا څه شي وخري او د دې د لوګ ایلاته دوی وخت ما غني شي تلف نشي دی لپاره دوی سکلی د تلی دی الته کې د کلی سپیان ور باندې راغلی وو یعنی د یو قصي سلسله به شي کوي د قصي وو کې دا غب زرها او مصالو د خلکو بشارګي وو در بدري وو د هغه خي د محرومیت خي نو دا د لپاره سمون انسانانو موږ د وطن تابعیت مطالبات لرو نور په دغه بین المللي سطح کې به دا وایم چې دغه دنیا به دې ته وګوري چې موږ هم بشر یو. که تاسو ورورک حقوق بشر لري، سازمانونه په دې باره لري، منشور لري، یا میثاقونه لري، اعلامیه لري، نو تاسو هم لږ اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزل او بېچاره او در په در محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کېږي، او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري، نه اخلاقي ګوري، نه د دوی شرف ته ګوري، نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي حقونه نه ورکول کېږي. دا د هغه نامه چې ورته کومکونه یو صرف د نړیوال کومک یې هغه بېچاره خلک ته نه رسېږي. دا حقیقتونه دي چې ما تاسو ته ویلي، او الله تعالی وکړي دا مشکلات د موږ د خلکو حل شي انشاءالله.
بله منصور صاحب، دا همکاري موږ او تاسو په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې پخوا به یې کار کوه هغه نشته، نورې ادارې وې چې د بشر د حق لپاره به یې کار کوه، دغه څومره اثر کړی ده چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دننه او بهر لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه د پښو لاندې کېږي، دغه څومره بد اثر کړی ده ور باندې؟
تاسو خپل پیږی چې دغه د هغه چې د بشر د حقونو کمیسیون چې د پخوا موږ لیدلي وو، د دوی هغه صلاحیتونه چې وو صلاحیت هغه سې نه اوس د خلکو د حقونو د تامین لپاره څه کړی وای. د دوی یو نظارتي بخش و، د دوی یو هغه سې ګزارشي یا رپورټي هغه کوو. مثلا که دلته د بشري حقونو کوم څه ته تلف کړي، دوی یوازې یو هغه جوړوو ګزارش خپل هغه ته لېږي مرکزي دفتر ته، نور دوی د لاسه څه شي توان هم نه وو. د حقوق لپاره دوی باید محاکمې ولري، د محاکمو پاس د چا چې حق ضایع کېږي، خرابېږي، هم حقوقي هم جزایی، باید دا محاکم وروره تاسیس شي، او د خلکو د شکایاتو باید غږ واورېدل شي، او په قاطعیت او جدیت سره وروره دا بررسي شي او فیصله شي، او د حق د چا چې حق ضایع شوي دی هغه بېرته ورکړل شي. دغه په دې تمه یم.
بله، تاسو په د حقوقو په برخه کې کار کوئ، د بشر د حقونو په برخه کې تاسو معلومات لرئ، راته ویلی سئ البته په تخمیني ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهېږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی، باید پامال نه شي، هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې؟
تاسو خپل اخه پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دغه حالت کې ژوند کوو. اوس خلک متاسفانه دغه خپل د شپې او د ماښام ډوډۍ ته حیران دي، دوی لپاره څنګه یو مړې ډوډۍ پیدا کړي او دوی خپل ژوند تېر کړي. دغه خلک متاسفانه دغه روحي او جسمي ستړیا لري، او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې وینئ، مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کمیت، دا ټول موږ خلکو د روان باندې بد تاثیر کړی ده. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نه یو، ډېر خلک دي، یعنی دغه عمر خلک چې وزګاري نوي تل نه پورته، هغه عمر دوی بېچارهګان د خپل اساسي حقوقو محروم دي. دوی نه پوهېږي اصلا دغه ازادي او د حقوقو د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کولو او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بېچارهګان د بشي بشي، یعنی دغه واژه او دغه قدر فضیله او دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري، او دغه زمینه ورته مسایل سی ونی د خلکو ته صدقه دوی او د موارد که دوی بلد سی او دوی ځان پو کی او دوی خپل حق و پیژنې، چا چې خپل حق اونو پیژندې نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډیر مشکلات لرو، الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ادي اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راست وکړي چې دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا مونږ په دری مرحله کې کوم څه کار وکړي، او په دغه پلان مرحله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنی چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. دا سم نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي، او دونرونه راشي کومکونه وکړي، او په دې کې بودیجه ولرو، او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او کارشناسان ولرو، مسلکي خلک کولرو، دا اوږدمهاله برنامه ده. باید پدې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي، او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته.
چې کله دوی په خپل حقوقو باندې پوه شي، هغه که د سفر په برخه کې یا په بله برخه کې، هغه فایده یې راته ووایه.
پدې پوه شو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی، یعنی په دې معنی چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه، د هر چا کولی شي د بل د حقوقو لپاره هغه وکړي، مراد کړي او نو پیژنې او ورته ورکي، نو دغه تعدی او ظلم او صدقه منځر دي. نو په دې معنی چې حق به پیژندل شي، نو عدالت راځي، او ساينه راځي، ژوند ښه کېږي، په ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت او وروره توجه کوي.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډوله لري، یو د تحصیل لپاره ده، یو د مجبوریت لپاره ده، څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره ده. که په دې خبره ته وکړئ چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي داسې د بل مملکت له دود دستور فرهنګ سره بلدیږي دغه ارزښت راته روښانه کړئ.
دا خو ډېر مهمه دی، دا ډېر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینې انانات او عرفو د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډېر فرق لري، نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي هغه مکلفیت دی د خلکو سیاستونو ته وګوري، چې خلک د څه شي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري، د دوی د څه شي نفرت لري، د څه شي نه دوی خلک خوښي خوشن د تاسو مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کوي، مثلا چا ته په بد سترګه ونه ګوري، د چا ته ورونه بد خبرې ونه کوي، غلا ونه کوي، یعنی ظلم ونه کوي، دغه نزاکت د مراد کوي، یعنی د دوی خپل څه چې ورونه حق دي د همدغه محدوده قوانین لري، انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دی کی دا فکر کوم چې دغه د نورو کورو حقوق هم په دې کې تعمیل کیږي، جوړیږي او د همکارۍ خپل اهداف ته ورسیږي، او دغه دې ته مخکوم مشکل نه جوړیږي، او دا همیشه کولی شي سفرونه وکړي او دې ته خپل ویزا ته دلاسه شي. او متاسفانه دغه سوال هم تاسو وکړي په افغانستان کې تاسو خپل وینې چې متاسفانه یو نیم خلک څخه خارج تللي دي، بیزا یا متاسفانه ډېر بد بد کارنامې او پاتې کړي دي، او دا متاسفانه زموږ کله خبرې په دې خپل موږ شرمېږو، نه په دې معنی چې موږ مسلمان یو، خصوصا د مسلمان لپاره دا ډېر لازم دي چې هغه کې د محمدي اخلاقو په جامعه کې ورو دوی ځان سنبال کړي، او د چا وروره حیثیت او آبرو شرف او مال او ژوند او وطن ته وروره باید خطر ونه رسوي، نو دغه د موږ اساسي او اخلاقي دنده ده او باید په دې کې توجه
وکړو. کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي او غواړي یو څه ولیکي، چې جی آیا داسې اوایي لیکل چې ناس یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي، او کله نږدې نه ورسه مالته د همغه خلکو دود دستور وګوري، او بیا لیکنه به څومره ښکلي راسي، څومره به عملي او عیني راسي؟
دا تحقیق لپاره ډیره مهمه ده. په دې سره یو د خلکو خبرې دي، یو نظری ده، یو عملی ده. موږ د یو تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې معنی کله یو چې د زو مثلا یو تاریخي آثار لپاره موږ تحقیقات کوو، په دې کې موږ مکلفیت لرو سوال تلاشو، د دې اندازه وګورو، تاریخ وګورو، د دې آثار نوم وګورو، د دې نور مشخصات وګورو، د کوم تاریخ ته پاتې سی او څنګه پاتې سو، د څه کیفیت لري، ولې تر اوسه جوړ شي، نور پاتې ولې خراب سی ویلې دي، دا مثال متا ته ویلې. نو په دې لپاره کې یوازې په نظري نظر نه کېږي، مکلفیت دې دي، یعنی سړی باید وګرځي، فزیکی حضور ولري، او دا د خپل سترګو لاندې راوړي، او دا تحقیقات ټول جوړ کی ولې کې تحقیق په دې شکل نه کېږي چې یوازې د خبرو لاره یو دی، غریش لاره یو چانه واوري، او هغه کتاب ته ولې کې دا ناقص څه دی او علمي نه دی په نظر.
بله، په اخر کې راځو تاسو خپل سفرو ته منصور صاحب درته وایي چې خپل مسافر کړی کوم کړی چیرې څومره ورنځ د کړی څومره درته مفید او ګټور و.
هندستان ته تللی وم د 2019 کال کې، سال ته یو دوه میاشتې سیمینار ولته تللی وم، یو ځل د دې نه مخ یو ځل پاکستان ته تللی وم، هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ما ولیدل چې دا موږ ته غتر هغه اسد کو دی راغی چې مثلا دا نور هیوادو سره ګورو، اشراف لري، ترقی لري، خلک یې یو مانګي وو، خپل دیوال سره مینه لري. یو حالت ما ولیدل چې دا خپل هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده، هلته چې ما وکتل دا خلکو په خپل شخصي کورونو کې دا ورځ لمانځل او خپل دیوال سره مینه درلوده، دا غږ دیوال سره اتحاد او مینه درلودل، او دا دیوال لپاره کار کول، او دا خپل هیواد مختلفه ټکنالوژي سره سمبالول، دا موږ د هر وګړي د افغانستان ستان وظیفه ده. متاسفانه په دې کې ډېر جفاګانې، ډېر بد قانون سوي دي، متاسفانه دا ډېر بایسیداد خلک موږ د خپل هیواد نه منو، او دا متاسفانه دا خلک اوس بیچارهګان مسافر دي، اشیا ته مهاجر دي، یا د خلکو ډېر ډېر بې ارزښه کارونه، مثلا دا یو کس یا دوکانداري کې، یا مثلا کثافات یا د ریوري موټرواني کې، دا ډېر ډېر یعنی لایق خلک موږ او دا څه کارونه په خارج کې، دا موږ ته ورور خنه دي، یا مغو بیچارهګان ته خنه دي. دا څه ما دا زده خپل هیواد لپاره سره څه هر څومره کار وکړي، هر څومره رضامت وباسي، هر څومره تلاش وکړي، دا څومره دا باید خپل وطن آباد کې سمسور کړي، او پورته شو او هوساینه ولرو، امنیت ولرو، ټکنالوژي ولرو، د اشراف او ترقی ولرو.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ. تاسو سره
قدر من اوردونکو، د بشری او اساسي قانون په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبرې وکړي. لمون سره میلما او د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت دا و د دېونی خبرونه تربیه خي چاري.
تشوم خودنا دالي نسكورا ومدي تشوم خودنا نصيبا بدلا ومدي قبل وما خودنا نصيبا بدلا ومدي قبل وما خودنا بيالي نسكورا ومدي تشوم خودنا پیالی نسکورا اومده تشوما خودین تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑا ما تقدیر زولنے دی دی جانا ترکو چھڑو ما تقدیر زولنے دی دی جانا ترکو چھڑو ما زندان نڑا ہوند نڑا ہوند نڑا ہوند زندان نڑا ہوند تیروما خودنا زندانا نڑاوم دے تیروما خودنا پیالی نسکوراوم دے تشوما خودنا پیالی نسکوراوم دے تشوما خودنا نصیبا بدلاوم دے قبلاوما خودنا نصیب بدلا ہم دے قبل وما خودنا پیالے نسکور ہم دے تشوما خودنا پیالے نسکور ہم دے تشوما خودنا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات ومدے لگوما خودنا تندیا مات ومدے لگوما خودنا پیالے 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 نسکور ومت شوما خودنا پیالی نسکور و مت شو مت دن تشو مت شو 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 مت شو مت دن دن خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات ومدے لگوما خودنا تندیا مات ومدے لگوما خودنا چہر میرا تزما ستا جڑوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو
khudna hiravum hiravum khudna 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 diyad tasveer khala hiravum khudna pyale pyale naskuravum de tashavum khudna pyale naskuravum de tashavum khudna د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر پی منی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو اس دے رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو پر ہرونو نمو یا رکھی گی پزولنو کے بندوانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی دی رہو
زنه پېم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه مې ورکړي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناشي موږ په پښتون ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونو خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلې تعلیم ورکړي ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د ازادي ملما
السلام علیکم د ازادۍ ملمخ پرونې ته ښه راغلاست درنو اوریدونکو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د ازادۍ ملمه په پروګرام کې مونږ یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسېږي ملمه دی. سمیع الله شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسېږي چې وایي برخلیک یې نه دی روښانه. نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر و او د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا منتخب غړی هم و. په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواری سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوم. له ښاغلي شینواری څخه مې د دې مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي.
زه خو تقریبا ما خپل اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې. ما دا یو میاشت چې راغلی ما ترکیه ته، نو دلته هیڅ کار نه کوم. او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو عالي چارې دا ما پر مخ وړي، اوس فعلا کوم کار نه کوم.
شنوره صاحب، زه غواړم له تاسو لږ زیات واورم. په ترکیه کې تاسو څه کوئ؟ وختونه په څه تیروئ؟
والا ورور، زه خو هیڅ نه کوم. تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې، فعلا کار ما نه کوم.
د څه لپاره راغلی یاست ترکیه ته؟
والا هلته لږ داسې و چې دغه کارونه زمونږ د انسټیټیوټ چارې لږ خرابې شوې د نوي حکومت سره. نو کوم خلک چې مونږه سره وو هغه چې وو په حکومت کې تنخواګانې لرلې، نور مو کار سیستمونه یې ښه وو. نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو، ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي. نو ما هماغه وو چې دغه نوی نظام راغله، مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پریخود. نو زمونږ دغه انسټیټیوټ یو سکوت حالات ته لاړه، یعنی بس سکوت شو. مصارف ډیرو او دغه یې نشو پوره کولای، مصارف یې نشو پوره کولای.
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته ووایاست. د څه شي انسټیټیوټ و او د څه لپاره جوړ شوی و؟
ډاکټر اشرف د طبي علومو انسټیټیوټ، زما پلار شهید ډاکټر اشرف به تاسو پیژنده، نوموتی ډاکټر و. کله کله به امریکا غږ آشنا رادیو سره به خپرونې کولې. بیا چې هغه وفات شو، ما وغوښته چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ کړم، روغتیایي علومو انسټیټیوټ و. د دې کې پروتیز، نرسنګ، قابلګي، ټیکنالوژي، فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه. نو بیا ما هغه پنځه نوي کې جوړ کړ. دلته ما ډېر خلک وو، غریب هلکان و، جینکۍ وې. نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ. خلک ما فری نیوه، په نیمه تخفیف ما نیوه. ډېر چې غریب و هغه ما فری نیوه. نو هماغه و چې مونږ مخکې روان و، ډېر ښه سیستم روان و. بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ، د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي. نو بیا اقتصاد خراب شو، موږ انسټیټیوټ هم سکوت حالات ته لاړه.
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل، یعنی کوم مضامین تاسو درس ورکول؟
زه خو خپله یعنی مطلب عمومي رئیس وم، کنه ما درس نه ورکاو. موږ سره نور استادان و، لکه مطلب ما نیولي و په ساتوار باندې یو نیم سل دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ، یعنی ما ورته ورکولې. نو خپل از کنټرولر هم د دې ټول انسټیټیوټ دغه چارې او سمبالول او مخته وړل دا ټول ما سره و. دا انسټیټیوټ په 1993 کې ما جوړ کړی دی. صرف ما د پلار په نوم جوړ کړی چې خلکو غریب و، خلک بې وزله و. نو ما ټول تقریبا ما 14 ټولنو سره قرارداد کړی دی، په 50% په نیمه تخفیف. او هغه خلک چې به واقعیا غریب و، ما به هغه څارله. زه به مطلب ملک نه ما به پوښتنه کړه، هغو نه پوښتنه کړه. هغه ما فری نیوله، یعنی مطلب ما فری روزله دوه کاله او درې کاله هغه خلک.
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې؟
یا مجموع کې به تقریبا د 2000 و نیم زره خوشه محصلین و تاسو نو انسټیټیوټ نه فارغ شوي.
د دې کې ډېر
د سیس وسی نلاره دومره داسې خلک دي تاسو ته پته لګیږي د افغانستان چې ما ته به داسې خلک راتله چې یعنی شپېته کلو ته به عمر رسېدلی و او هغو سره به دا شوق و چې زه باید یا څوارلسم پاس یا پنځلسم پاس شم طبي زده کړې وکړم نو هغو سره مطلب ما همکاري کړې ده او فارغان شوي شپېته کلو پنځه شپېته کاله ماتلین ما لرله
کوم د څه شي درسونه یې ویلې دي کومو رشتو
لکه قابلګي شو نرسنګ شو ټیکنالوژي شو پروتیس شو دا پنځه رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې دغه کې مونږ فعالیت کاوه لکه جواز یې مونږ ته د پنځه رشتو راکړی
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم
دا مونږ یو جواز لرو خو بیا مونږ څانګې ورسره جوړې کړې وې لکه ما په مارکو کې هم څانګه لرله خپلو مشرانو ما نه غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یوه څانګه خلاصه کړي همداسې مندره کې ما څانګه لرله هلته هم مشرانو غوښتنه وه چې باید دلته یوه څانګه خلاصه کړي مونږ دغه لوران او زامن هلته نه شي تللی ځکه مصارف ډېر دي جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ را تګ خرچې د میاشتې 4000 روپۍ راځي نو بیا هماغه و چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څنګه خلاصه کړم مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله
اوس مو هغه انسټیټیوټ چا ته پرېښی بند دی که لا هم فعال دی
نه اوس هغه انسټیټیوټ یعنی بند کړی دی بند دی
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل
د انسټیټیوټ مرکزیت یې چې و په ننګرهار کې و یوه څانګه یې په مارکو کې وه یوه مندره کې وه تقریبا مونږ 1000 خوشا محصلین لره فعلاً او 1000 خوشا مونږ فارغ کړي په دې بخش کې
هغه انسټیټیوټ هم سپات شو او تاسو د خواته ترکیه ته راغلاست په کوم هدف
او هغه هماغه سپات شو زه دې خوا ترکی خوا ته راغلی یم
یعنی هدف ستاسو څه و بالاخره په کوم امید په کوم نیت باندې دې خوا ته راووتئ
والا داسې و چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو نو مطلب غوښتم چې راشو ترکیه ته او د ترکیه خوا نه یا جرمني یا بل ملک ته لاړ شو یار ملک ښه وي نو په دې امید راوتلي وو نو ګوره چې څه کېږي
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ بیا هم په پام کې لرئ یا په نظر کې مودی یا هیله لرئ چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا راژوندی کوي
یاره نه پلان کې نه لرم ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو مات شو کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول او بیخي یعنی زه به سهار وخته پاڅېدم خپل انسټیټیوټ ته بتلم هلته به محصلینو باندې ګرځېدم څه ستونزه څه مشکل استادانو ته به مو وویل چې یو ملت باید تاسو ناوخته نه کړئ خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ همداسې به مو نمایندګانو سره مجلسونه کول ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړي هر شي ته ما ټایم ورکړی ولې زما کمې هیلې ما کوم ارمانونه وو هغه پاتې شو نو بیا د فعالیت دغه نه لرم
په داسې حالاتو کې ما له ځینو کسانو سره چې خبرې کړي دي پخوا چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوي دي نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي تاسو ولې برعکس فکر کوئ
بس افغانستان کې ټول هیلې چې دي نیمګړې دي ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي هغه هېڅ یو حکومت نه حکومت په راشي هغه سکوت شي نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نه وي ټول عمر انسان سره ځکه دا روپۍ غواړي سرمایه غواړي مونږ سره نه څوک کومک کوي نه کومه وکیل مونږ سره تېر جمهوریت کې کومک کړی نه مونږ سره کمبل موسسې کومک کړی دی دا خاص ما چلاو د خپل جیب نه ما چلاو نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته تشویق نشته دی نو مطلب دا ده چې همکاري نوي تشویق نوي نو دا خو چلاول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نوي کله پیسې وي کله نوي نو چې همکاري در سره ونه شي دې چلاول بیا ماته زیات مشکل دي زه یې نشم چلاولی.
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شینواری صاحب، چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول، چا سره مو تماسونه درلودل، هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه په دې ټولنه کې؟
دا خو داسې و چې د ځوانانو عالي شورا خو ډېره ښه شورا وه او ډېر پرمختګ یې کړی او ډېره ښه روانه وه. مونږ د ولسوال نه نیولې غنیخیل ولسوال، قومندان د امنیه، همداسې شاروال تر والي پورې، تر رئیس جمهور پورې مونږ ناستې لرلې. همدا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات، په بعضې چا سره به ظلم کېده، هغو حق به خوړل کېده د ولس، نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې، یعنی د ولسوال نه نیولې تر والي پورې به مونږ شریکولې، هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي، د دې حق ولې غوښتل کېږي، دغه کس غریب دی، دغه ته تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی، لکه خلکو سره به هم پوهنتونونو سره به هم قراردادونه کول، نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وي؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لري، په مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان، چې هغه مستقیما هر سره روابط لرل، او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لارښوونه کول، د تعلیم په باره کې، نور د ولس حق حقوق غوښتل د ولسوال او د قومندان نه، نو ډېر صلاحیتونه یې ورکړي. خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ، یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو، هغه کوم دغه چې اوس مونږ پروګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وی اړیکه لرئ که ټول اړیکې مو پرې شوي دي؟
نه، اوس هم ټولې اړیکې پرې شوي دي، بس نوی حکومت چې راغی هغو مونږ ته بس ځواب راکړو، اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و، ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف نومېده، د غنیخیلو یو نوموتی ډاکټر و، امریکا هغه ګشناره دي سره یې خپله کله کله مره دغه خپرونې کولې. نه پوهېږو، یو لوړ شخصیت و، نتیجه باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه، خو بس لار خپل کلینیک ته روان و، صبح کې خلک ورته رامخته شوي پنځه کسه، او د موټر یې کیستی او ویشتلی و.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پیښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې، دوه نوي برازینو نغال ته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي، ډېر زیات غریب به راټولو، تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده، ټول فری وو، هیڅ نه و، نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله وو، ټول شینوارو ته خدمت کړی دی، هلته ډېر زیات یې خدمت کړی خلکو ته، غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
بس په جرم خو تر اوسه نه پوه شوی، خو بس دغه بعض راډیوګانو سره یې مرکې مرکې کولې، لکه امریکا غږ نورو راډیوګانې سره، نو نه پوهېږو که په دغه جرم باندې وژل شوی نو کېدای شي نور، خو کومه دښمني نه لرله. بل پلار مې داسې سړی نه و، یعنی مطلب ټول خلک پرې خوشحاله وو، هر چا سره یې ښه کړي دي، او ډېر یو بیل لکم سړی و، هېڅ چا سره یې بده خبر هم تر اوسه نه ده کړې.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو، تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه، څه رقم پېښه شوه؟ هغه کیسه راته وکړئ.
والا ډېره دردونکې پېښه وه، زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله، خپل هسپتال هم لرل، نو زه به وروسته ورتلمه، کله زه ناست وم اوس هم یادېږي، یو تره زوی مې راغی، ویل چې دغه چا ویشته، کاکا چا ویشت، بس دې کې مې منډه کړه، منډې 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 منډې، تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی، یو دین ته مزل ما همداسې کړی، خو چې هسپتال ورغلم دا پروت و، کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی او په همدې ورځ باندې روژه و. نو ما ته یې وویل چې هیڅ خبره نشته، مه وارخطا کېږئ، خبرې را سره کولې خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکترانو نه کوم بوت او ډاکتران کمزوري دي، دې دغه وینه دلته دغه شوې وه پران شوې وه، وخت یې ډېر وشو. نو چې بیا یوه ګینټه وروسته مونږ روان کړ نو غازی امان الله خان سره سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
ولا راتلونکي ته خو مونږ ډېر امیدونه وو، یعنی ډېر زیات امیدونه ورته لرله. زمونږ کوم امیدونه چې وو زمونږ کوم دغه چې وو هغه اوس فعلا اوبو باندې لاهو شو، امیدونه خو ډېر زیات وو خو هغه ټول لاهو شو. نو بس څه امید لرو، نو بس
مگر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري.
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمنی ته ورسېدو، کوم پلانونه چې موږ لرله او هغه مخکې روان کړو او هغه ټول پات شو افغانستان کې. نو دینه مخکې به ګورو څه کېږي.
او څومره درس مو ویلی؟ په کوم ځای کې مو درس ویلی؟
زه خپله په دغه کې به حقوق مو ویلی دي.
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسېږي خو د ژوند د تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري، تاسو څه کوئ؟
ولا اوس خو فعلا یو څه خپله شخصي دغه لرم، سرمایه لرم، خو انشاءالله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته. نو داسې خوشي به نه کېږي ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه موږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
او واده مو کړی، پنځه ماشومان لرم، درې زامن دي، دوه لورانې دي.
هغه دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه، هغه افغانستان کې دي، زه فعلاً ترکیه ته راغلی یم، هغه هلته دي.
له ماشومانو سره کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم او د هغو احوال او پوښتنه کوم. نو بس خپل مشکلات سره شریکو یا څه وي حل لاره ورته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومان سره خبرې کوم، مشر زوی مې دولس کلن دی، پسې نهه کلن دی، او بیا ما لور ده اوو کلو، پسې څلور کلو، دو یو کال اخیرنی زوی مې چې دی یو کلن دی.
خبرې ورسره کوئ کله کله؟
پوښتنه کوو، او زما پوښتنه کوي. نو تر دې دمه ښه دي، مشکل نشته.
مطلب کله چې له هغو سره تاسو خبرې کوئ پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یې؟
ولې نه، ولا ډېر زیات خوابدي دي، هره ورځ په زنګونه وي، ځکه چې بس پوښتنه کوي چې څنګه چل دی، څه خبرې دي، چېرته یاست، او بس څه وکړو. دغسې مشکلات زموږ په وطن باندې راغله، ستونزې راغلې، بس موږ ته هم کورنۍ یادېږي، هم بچي راته یادېږي، نو هغو هم تماس نیسي موږ سره حتماً ورځ کې دوه درې تیرې سره خبرې کوو.
ترکیې ته مو په کومه لار ځان راورسوو؟
ترکیې ته خو داسې وو چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو، ویزې بندې وي، بیا ما لاره کې بعضې مشکلات مو، خو بس تر دې ځایه را رسېدلی. زه خو لږ ښه راړم، خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي، یعنی ډوډۍ نه وه ورکړ شوي، نو هغو وهل شوي په چاقوانو باندې، ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران. زموږ د افغانانو سره ډېر دومره یې کړولي وو، دومره یې دردولي وو چې یعنی مطلب واوره کې اچولي وو، د هغو هغه ډوډۍ نه وه، بخارۍ نه وي، هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې.
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شي؟
نه، هیڅ کله نه. قاچاقبر باندې باید، زما دا پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري، ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زموږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي، یعنی بیخي هلته یې کورنۍ په دې په تمه چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسیدلې یا هغه عملته هدیره جوړه شوې هر افغان چې مړ کېږي عملته یې خښې مونږ سره یو ملګری او هغه مونږ سره راته هغې وویل چې ما په خپلو سترګو څلور پنځه جسدونه ولیده چې هلته پراته وو خو زه یې دومره والی وم چې ما کې دومره تاب نه و چې هغه ما راوچته کړی او ما هملته پرېښوده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وئ؟
نه زلزلې نه مونږ لرې وو، یعنی مطلب انکاره کې وو زلزله وه خو دومره نه وه لکه دغه نورو ولایتونو کې چې خرابې نه کړې او خلکو ته یې ذهنونه رسولي دي.
کله چې زلزله وشوله تاسو وایئ چې تاسو په انقره کې وئ، مګر ستاسو عزیزان دوستان ملګري په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل؟
او تقریبا هلته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. زه خو خپله په انقره کې وم، په انقره کې دومره زلزله نه وه خو افغانانو ته نقصان رسولی دی دغو لس ښارونو کې.
دقیقاً راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پیژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
او دا څه کسانو هملته په لیلیه کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیه هم خرابه شوې ده، هغو بیا فعلاً په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات تر راغونډ شوي دي او هملته دا څو شپې هملته پراته دي.
کمو تک د جرمنی خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړئ که هغې خواته ونه شي بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کېږو، ځان ته به سیستم جوړو، د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو نه کېږي ځکه کورنۍ ده، ماشومان دي، څه خو باید ورته وکړو. نو دلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ څومره نور افغانان در سره دي؟
دلته ما سره تقریبا اته کسه افغانان دي او دلته تقریبا اتو کلونه دلته اوسېږي، خپل ځای دی، خپل کور دی. نو هغو هم دلته خیاطي کوي، صبح ځي ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه اوزګار یاست؟
نه زه فعلا اوزګار یم، کوم کار اوسه پورې نه کوم، د خپلو کارونو ته په تمه یم. نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو، ځکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي. نو زه به څه کار وکړم، ځکه که دا کار بیا رامخکې شي بیا نه کېږي، خپلو کارونو ته تمه یم.
په افغانستان کې چې کله اوسېده هلته مو ژوند کوو، دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریادېږي؟
ولې نه، هلته خو ډېر خوږ ژوند و، زموږ ډېر خوږ ژوند و. هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني، امریکا، دغه ځایونو کې دي، هره شپه سره تماسونه نیسو، هغه خوږې خاطرې سره یادوو. ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و. نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرۍ ژوند کې ډېر فرق وي، کلي کې مینه یې، محبت یې، یو بل پوښتنه یې. او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي. نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و، پسې خفه یو او پسې ځورېږو، هره شپه یې یاد ته راولو او پرې خبرې کوو.
ماشومان مو، تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لري، جمن درې، هغو ښوونځیو ته ځي؟ تاسو مطمئن یاست چې بې درسه نه دي پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال به شي چې بې درسه دي، نو چې مکتب ته نه ځي، ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو، د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله، او خپل ماشومان مو بې تعلیمه پاتې دي؟
ولې نه، زه ډېر زیات او ډېر زیات دردېږم، ډېر زیات کړېږم. یو سیکنډ چې د هغو باندې تېرېږي بې درسه هم ماته ډېر زیات زور راکوي، ځکه دا خو د دوه آینده خرابېږي. او دوته بیا آینده کې ډېر زیات مشکل جوړیږي. یو ملت دا غو همداسې تیریږي، زه ډېر سخت په دردېږم، ډېر سخت کړېږم. نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله، انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو، دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو. نو بس په همدغه باندې لګیا د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچی مو مکتبونه وایي، تحصیل وکاندي، د وطن خدمتګار جوړ شي، وطن ته یو څه وکاندي، په همدغه باندې لګیا یو.
سمیع الله شینواری، ډېره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خپرونه کې له موږ سره میلمانه وی.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو موندلی شئ. زموږ پرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د شذو د اساسي حقوقو پاړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتوبجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.